Sama dengan Lutinsa.
Dera mandana khagara Abbas. د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره میر احمد صفای مختوری. مخکله دی چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتي په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې وکړه او ویې لیکل چې د له طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې تېره اونۍ سه شنبه په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنۍ چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړي پیدا شول، 18 تنه وژغورل شول او نورې تری تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړه شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری:
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین
از لانی که مرغز موږ اسلامي فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړې ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي. جمعتونه خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعتونو شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. ښاغلي مظفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیايي چارو لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي، اختر مبارکي دی په لاس نه کوي او غیږې دی هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل: د امریکا متحده ایالاتونو نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولې دي چې په دې سرغړونو کې د سولېزو لاریون کوونکو وجل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویل دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولي خبريالانو د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د روژې له میاشتې له پیله پر جماعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهره چیانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازی او اوسیدونکي د لوی لارې د نه خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلی لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اور کم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشکل دوړو مشانو غواړو چې رامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. مشټول خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشټ شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشټ دې هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سولې او پخلاینې ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شبي موافقه عمل کېدو ته ژمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپل ژمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بار کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پانه کې راغلی دي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. درک سرچینه وی چې افغان حکومت له شاغلی خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال څیړل کیږي او بحث به پرې کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاوده دي. روستای او تازه خبر دا دی چې نن سهار 9:15 د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر یو رنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلی چې د کابل امنیه قومندانۍ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د پیښه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 5 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژماتې پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلي کې پر یوې دیني مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویاند طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دی وای د افغانستان خلک او ټول په هیګی چې د بریدون لومړنی مسؤلان طالبان دی او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابر کړي ده.
بر خوشنط در افغانستان
خود طالبانو ویان زبی هلا مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې د ادارات کړه او حکومت شه د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي بیا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیخي ډېری شوي دي. هخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اند چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کړیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل په سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لویو ښارونو کې د FM په 3.5 سپو خبرونه لري. هغه نوی زیږیدل ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوی چې تیر اونې د کابل برچی سیمه کې مایندې پر زیږنتون بریټ کې ووجل شوی. د دغه ماشومان کورنۍ وایي د بیمیندو وړو ماشومان پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. دیوی نادر په دې اړه د راپور برابر کړی.
هغه اتلس نوي زیږیدلي ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل شوي چې اته ورځې وړاندې یې د کابل د برچی په سلبستریز روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې ووژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطع وایي د سور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د اتلسو نویو زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سار لاندې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. سختی ستونزی پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبې او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوي زیږیدلي ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوي وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان د دغه برید په اړه باندې نړیوالو ورځپاڼو هم تازه تبصرې کړې. دغه ورځپاڼو په تازه تاوتریخوالو هم لیکنې کړې. عصمت ساروان د پاڼې اړولې.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د خوست په صبري ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایي سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوخت دي. د بریتانیا ټلیګراف ورځپاڼې د ملګرو ملتونو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څه باندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څه باندې 1500 نورو د ټپ کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل ورځپاڼې هم لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته لدې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوي مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکی هدفونو برید کیشي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړې حمله وکړه او د 9 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خپره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډیر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمې شوې دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدي. خو په بله سروې کې چې په 2012 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کېږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوې وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخنی نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډېرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15مه مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لورې د 304 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې دی د چهارشنبې په ورځ وویل له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 304 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. د شویو څېړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواک استفاده وشوه چې ویې وژني. په راپور کې دوو هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ داسې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران یو تن او یو پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤل فیلیپ لوټر وویل سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو شپږ میاشتې تیریږي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړي. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ځواب ورکولو امکانات نه لیدل کېږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطه کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو شمېرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لورې خپرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بېوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سختې بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بېوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90 هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د مې په 19 وویل چې تقریبا له دریو څخه یوه برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مال پاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سخت قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوالې ادارې د سه شنبې په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 1.6 میلیارډ ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیارغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د ایران په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلی شي. ډیوډ مال پاس ویلی چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم یې جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نیستې ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیاته مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کرونا ویروس له کبله تر 3,00,000 زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 4.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالي تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامدارې پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی و. د مالیه وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 1.6 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیارغونې د صندوق لاري ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنا ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مقرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکې کړي چې له اداري فساد سره یې سمه مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خبر شوی وو ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې وه. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حده نه خپره شوې. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنې ودې او د وچکالۍ کمیدو له دې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې وه. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتي او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودې مخنیوی کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله نه غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وایي ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وایي د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر نه لیکلي وایي له ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وایي پر ماشومانو او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دي وایي زما هیله له طالبانو نه دا ده چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د شاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان نه رالیږلی و. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وایي له ننګرهار د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسم سره لګلې او د لیکلي چې طالبان غواړو چې د سولې په خاطر اوربند اعلان کړي. او روسای اسم هم د بل رور سلام سادات لدای کندینه لیکلي دي چې او باید د کرونا ویروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډې ونه وهل شي. د لیکلي چې د کرونا ویروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانستې فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ. او ایرانی خبریال نجات بهرامی روان اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتې لویې لارې خوندي نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د هوا له لارې تګ راتګ کوي. احسان الله اریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې د ښار او یو شمېر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لویې لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي برات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ راتګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې تاییدوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تیرو 12 کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د هوالې لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ همغږي نسته. تقریبا د 12 کلو راهیسې محاصره پاته دي. هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي، هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو، بیرته را انتقالوو. دولتي چارواکو هیڅ نه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب رحمان سمکانی د امنیتی ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړي، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمات کې ناامنه ده، هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر تسخیږي. نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ وخه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپله په دیزل په ساته په امنیتي ارګانونو کې ده، بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د ناامنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو وراچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې ناامنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دې لوی لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډیر ژر به په دې لوی لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیومنی د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی بشری سب تاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل تر راشمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو